السلام علیکم، سهار بخیر. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. تاسو د ازادي راډیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله اورئ. زه صفی الله ستانکزیم دا پروګرام د طاهر روشن په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم. وړاندې اورئ چې ناټو په افغانستان کې خپل حضور ګټور بللی او ویلي دي دا حضور د کډوالو د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. همداراز د تروریزم په وړاندې هم د دوی حضور ګټور بلل شوی. د افغانستان دفاع وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې 19 تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. نن سه شنبه په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیلېږي چې د افغانستان په اړه به هم پکې خبرې وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له شلو نیولې تر 50 وسلوال هره ورځ په بېلابېلو پوځي عملیاتو کې وژل کېږي، او وروسته له هغه چې د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې، څارونکو ډلو د انتخاباتو په بېلابېلو اړخونو انتقاد کړی دی. پوره خبرونه. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن سه شنبه په بروسل کې غونډه پیلوي چې د افغانستان په وضعیت به هم پکې خبرې وشي. د ازادي راډیو خبریال له بروسل په خپل ریپورت کې وایي چې د افغانستان په اړه بحث به سبا پیل شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورځي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ډاډ ورکړی چې د امریکا د نوي ولسمشر اداره به له افغانستانه ملاتړ جاري وساتي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي هر ورځ په پوځي عملیاتو کې د شلو او 50 ترمنځ وسلوال وژل کیږي. د دغه وزارت د ویاندوی مرستیال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته ویل چې ملي اردو هم تلفات لري خو شمېرې د کمیدو په حال کې ده.
ما هر روز از 20 تا 50 شروع شیره.
ښاغلی رادمنش وایي موږ هر ورځ د شلو او 50 ترمنځ وسلوال په عملیاتو کې وژل کیږي. موږ هم په ځینې مواردو کې له 2 تر 12 تنو تلفات لرو.
در بعض مواقع ما تلفات داره.
ښاغلی رادمنش زیاته کړه چې ملي اردو په تهاجمي حالت کې دی او د شفق دوه په عملیاتو په ترڅ کې زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو نیولې دي. د هغه په وینا ملي اردو د هغو ولسوالیو د نیولو هڅه کوي چې لویو لارو ته نږدې پرتې دي. او د جرمني حکومت پرون خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د جنسي تیری او قتل په تور دی او افغان کډوال لنیول کېدو باید سیاسي مسله جوړه نشي. د جرمني پولیس وایي یو ولس کلن افغان کډوال چې تیر کال ورغلی پرې وې 19 کلن انجلۍ جنسي تیری کړی او بیا یې وژلې ده. دا پېښه د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې شوې. د نیول شوي افغان هلک په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو پولیسو ویلي چې په خپل جرم اعتراف کړی دی. په جرمني کې یو شمېر سیاسي ډلو د دغې پېښې له امله غوغا جوړه کړې او د کډوالو په اړه د حکومت پر کړنلار روې انتقادونه کړې دي. بیا هم خراغلی د سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د ټاکنو څارونکو د ازبکستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د متعددو کاندیدانو د نشتوالي او د رای ورکولو د بهیر پر څرنګوالي نیوکه وکړه. په ازبکستان کې د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست ټاکنې وشوې. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د بشري حقونو او ډیموکراتیکو ادارو مشر پیټر ټایلر پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وویل چې د هغه هیواد د جمهوري ریاست ټاکنې په ډیره تنګه فضا کې ترسره شوې. د ازبکستان مرکزی کمیسیون اعلان وکړ چې شوکت میرزیایف د جمهوری ریاست ټاکنې ګټلې دي. هغه به ډیر ژر د ازبکستان د نوي ولسمشر په توګه د خدمت لوړه وکړي. د روسیې حکومت وایي د سوریې له حلب ښاره په بشپړ ډول د دولت د مخالفو وسلوالو د ایستلو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نن سه شنبه او سبا په دې اړه په ژنیو کې خبرې پیل شي. واشنګټن چې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړی ګڼل کېږي په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د بشار الاسد رژیم ځواکونه چې د روسیې هوایي ملاتړ ورسره دی په حلب کې پرمختګ کړی. د رژیم مخالفو ډلو له حلبه د وتلو امکان رد کړی او د ښار په 30% برخې د واکمنۍ ادعا کړې ده. په بل خبر کې اورئ چې د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې پرون په حلب کې د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په حمله کې د دوی یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوی او دوه تنه ټپیان دي. د روسیې پوځ پر غربي هیوادونو تور پورې کوي چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. د روسیې دفاع وزارت ویاندوی ایګور کوناشینکوف پرون دوشنبه وویل د سوریې د رژیم مخالفانو په همدې ډول پر یو روغتون راکټي حمله کړې ده. ملګرو ملتونو په سوریه کې د جګړې پر ټولو خواوو غږ کړی چې پر صحي مرکزونو له حملو لاس واخلي. او رسته خبر ده چې د فرانسې صدر اعظم مینول والز اعلان وکړ چې د دې هیواد د جمهوری ریاست لپاره په ټاکنو کې ګډون کوي. دا انتخابات د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. والز 45 کلن دی او نن سه شنبه د دې هیواد د صدر اعظم له چوکۍ استعفا کوي څو د انتخاباتي مبارزو لپاره ځان تیار کړي. مینول والز به راتلونکې میاشت د فرانسې د سوسیالیست ګوند د کاندید په وړاندې د جمهوری ریاست لپاره انتخاباتي مبارزه پیل کړي. خبرونه هم دومره. اوس هم د هوا حالات نجیب زمان.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو پخیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سنتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن به د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې هوا معتدله وي. په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه یې منفي 15 ده، اسمان یې شین دی. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 9 ده، ټیټه یې منفي 1، اسمان یې شین دی. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې 1، اسمان شین اټکل سوی دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15 ده، ټیټه یې 1، اسمان یې شین دی. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 13 ده، ټیټه 9، اسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 22 ده، ټیټه 10، اسمان شین. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 1، اټکل سوی اسمان یې شین دی. په کندهار کې نسبت نورو ښارونو ته هوا ګرمه ده، د تودوخې لوړه درجه 25، ټیټه 9، اسمان یې ځای ځای وریځ ښودل سوی دی. او په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 15 ده.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اور ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې ناټو په افغانستان کې خپل حضور ګټور بولي. دا خبره د دغه سازمان سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون وکړه.
NATO's presence in Afghanistan demonstrates our long-term commitment to the fight against terrorism.
د افغانستان دفاع وزارت وی پرون یې 19 پوځي عملیات په بیلابیلو ولایتونو کې پیل کړی دي.
ما اکنون در برابر دشمن از تهاجم استفاده میکنیم و دشمن تاب مقاومت را در برابر نیروهای قهرمان اردوی ملی ندارد.
د هلمند په بولان کې جګړه روانه ده.
تاسو اند اوس ګوري چې موږ په عملیاتو کې یو کور په کور جنگ ده. هر ورځ موږ درې کور څلور کور موږ پښروي لرو. دی یو خونه دښمن کوشش کوي چې د کور خلکو کورونه استفاده وکړي.
دا ژوند درنګونه هم درته خبرو. وخت و بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو حضور د سیمې د ثبات لپاره ګټور وباله. یانس ستولټنبرګ په بلجیم کې دا خبره هم وکړه چې د ناټو ځواکونه د کډوالو د خپرېدو په مخنیوي کې هم مرستندوی دي. ستولټنبرګ دا خبرې په بروسل کې د ناټو په مرکز کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې کړې دي. تفصیل له بروسل د احمد شبر په راپور کې.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې پیل شي. د دې دوه ورځنۍ غونډې یوه مهمه موضوع په افغانستان کې امنیت او ثبات ته چې خبرې به پرې وشي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولټنبرګ تر غونډې یوه ورځ مخکې لا په بروکسل کې وویل چې د غونډې په دوهمه ورځ به د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناټو له جګپوړي ملکي استازي اسماعیل آراماس سره د افغانستان امنیتي وضعیت وارزوي. یانس ستولټنبرګ په افغانستان کې د ناټو د ماموریت پر دوام ټینګار وکړ او ویل په افغانستان کې د ناټو حضور له تروریزم سره زموږ د مبارزې پر اوږدمهاله شمنې دلالت کوي او همداراز په افغانستان کې زموږ حضور د سیمې د ثبات او د مهاجرو او پناه غوښتونکو د خورېدو په مخنیوي کې مرسته کوي. ستولټنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له بهرنیو چارو وزیر سره به د کتنې پر مهال په ځانګړي ډول د افغان ځواکونو ملاتړ او په افغانستان کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو پر بهیر خبرې وکړي. د ناټو د عمومي منشي په وینا د هر څه د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان په اړه بحث کې به د چهارشنبې په ورځ د ناټو د 28 غړو هیوادو د استازو ترڅنګ د هغو هیوادو استازي برخه واخلي چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. همدارس د اروپای ټولنې او ملګرو ملتو استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. نن سه شنبه به په بلجیم کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ تر ډیره د ناټو او اروپای ټولنې پر اړیکو، د ناټو تر پولو ورهاخوا د ثبات او اوکراین په اړه بحث وشي. احمد شیبر، آزادی راډیو، بروکسل.
آزادی راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو سلام او سهار په خیر هغه اوریدونکو ته چې همدا اوس له موږ سره یوځای شوي تاسو آزادي راډیو ته غواږیست. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي پرون دوشنبه په بیلابیل ولایتونو کې 19 تازه پوځي عملیات پیل شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد راتمنش آزادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي پوځ په تهاجمي حالت کې دی او د پوځي عملیاتو شمیر ښایي لا زیات سي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د تازه پیل شوو عملیاتو هدف د وسلوالو طالبانو د ادارې او رهبری د استخباراتي معلوماتو راغونډولو او پروپاګندي مرکزونو او د هغوی د زندانونو له منځه وړل دي. ملي اردو د لیندۍ په لومړۍ نیټه په ټول افغانستان کې د شفق دو په نوم پوځي عملیات پیل کړل. د ملي دفاع وزارت د ویندوی مرستیال محمد راتمنش وایي په ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي پر اساس د عملیاتو د زیاتولو او کمولو پریکړې کیږي.
ما توسط ازی عملیات ها توانستیم که پچیر آگام را در ولایت ننگرهار
موشه دی عملیات و پمرست توانیدلیو چه در ننگرهار پچیر آگام در بدخشان تگاب او در دایکندی گیزاب و لسوالی تصفیه کن موش در لشکرگاه شهر امنیتی کمربند و پوری 15 کیلومتر سیم پاکه کرده. موش پتی رو 100 ساعتونو که در هلمند پنادری و لسوالی که چه دشمن پراخ حضور دلو در ماین جوره و لستری فابریکه ویجاری کرده او یو سلو 15 ماینونه چه حقوی جور کرده و تخریب کرده. او پا جلال آباد که چه در دشمن در حملو در پلان لپاره 4000 کیلوګرام چاودیدونکو مواد راوړل شوی وو ونیول شو. د دغو عملیاتو په ترڅ کې موږ په ټول افغانستان کې زیاتې لوی لارې پرانستې. د ښاغلي راتمنش په وینا ملي اردو به د خپلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې هڅه کوي چې هغه ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي چې لوی لارو ته نږدې پرتې دي څو د ملي اردو اکمالات اسان شي. محمد راتمنش زیاته کړه موږ اوس د دښمن پر ضد له تهاجمه کار اخلو. دښمن زموږ په وړاندې د مقاومت توان نه لري. هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري، هغه چې پر لارو پرتې دي او هغو سرکونو ته چې اوله درجه اهمیت لري نږدې دي، زموږ لپاره لومړیتوب لري. خو د امنیتي پلان پر اساس زه د دې ولسوالیو نوم نشم اخیستلی. د ملي دفاع وزارت ویندوی زیاته کړه چې په افغانستان کې د ورځې د 40 او 50 ترمن مسلوال وژل کیږي چې زیات پکې بهرانیان دي. محمد راتمنش هم دا څرګنده کړه چې د ملي اردو تلفات د ورځې د 2 او 12 ترمن سي، خو د هغه په وینا دا شمیر د کمیدو په حال کې دی. محمد راتمنش وویل د افغانستان ملي اردو د تلفاتو د کمیدو یو دلیل د پوځي قطعو د اکمالاتو شکیدل او د لویو لارو د امنیت شکیدل دي. د ملي دفاع وزارت ویندوی څرګنده کړه چې د ملي اردو زیات عسکر اوس د ماین په چاودنه کې وژل کیږي او زخمیانېږي، ځکه وسلوال طالبان د جبهوي جګړې توان نه لري خو پر لویو لارو ماینونه ږدي.
آزادي خبری مجله اوري.
مرانه چې ازادي راډیو ته غواږیست اوس هم ورځ یو بل راپور ته چې فرشته جلالزی جوړ کړی. د جرمني حکومت ویل دی چې یو افغان هلک هلته پر یوې نجلۍ د جنسي تجاوز او قتل په تور نیول شوی باید سیاسي مسله جوړه نه شي، بلکې د جنایي جرم په توګه ورته وکتل شي. د جرمني پولیسو د جمعې پورځ یو افغان کډوال پر یوې نجلۍ د جنسي تیري او د هغې د قتل په تور ونیو.
په جرمني کې د یوې ځوان نجلۍ د قتل او پر هغې د جنسي تجاوز په تور د یو افغان کډوال نیول کېدو غوغا جوړه کړې ده. په دې هیواد کې یو شمېر سیاسي ډلو چې د کډوالو په اړه د حکومت د کړندارو مخالف دي پر حکومت فشار راوستی چې له اسلامي هیوادونو د پناه غوښتونکو پر ورتګ محدودیت ولګوي. د جرمني پولیسو د جمعې په ورځ یو 19 کلن افغان کډوال چې تیر کال هغه هیواد ته ورغلی د ماریا لادن په نوم پر یوه 19 کلن نجلۍ د جنسي تیري او د هغې د قتل په تور ونیو. پولیسو ویلي چې ماریا لادن د طب محصله وه او لومړی جنسي تیری ورباندې سوی بیا وژل سوې ده. پولیسو ویلي چې د پیښې له ځایه راغونډ شوي شواهد او د ډي این ای معاینې څرګنده کړي چې نیول شوی افغان کډوال په دې مسله کې لاس لري. دا پیښه د روان کال د اکتوبر میاشتې په پیل کې شوې ده. د دې افغان کډوال نوم نه دی اخیستل شوی او په اړه یې ډېر معلومات هم نه دي خپره شوي، خو ویل کېږي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د افغان له یوې جرمني کورنۍ سره اوسېدو او ویل کېږي چې تر دې مخکې یې هیڅ ډول مشکوک کار نه دی کړی، خو د پولیسو په وینا هغه منلی چې پر ماریا لادن یې جنسي تجاوز کړی او بیا یې وژلې ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله یو شمېر مخالف سیاسي ډلې او د جرمني ځینې خلک د دې هیواد پر حکومت او یو شمېر مطبوعاتي سرچینو نیوکه کوي چې د داسې مسلو د غلي کولو هڅه کوي او غواړي چې په دې ډول د کډوالۍ له کړنلارې سره د سیاسي مخالفت مخنیوی وشي. سره له دې چې په جرمني کې د مهاجرت یو شمېر مخالفو سیاسي ډلو له دې مسلې سره غوغا جوړه کړې، خو د حکومت یو ویندوی پرون وویل چې که نیول شوی افغان کډوال مجرم وپېژندل سي د قانون پر اساس به سخت مجازات سي، خو دا پېښه باید له یوې ډلې کډوالو یا ټولو افغانانو سره چې هلته پناه غوښتنه کړي ونه تړل سي. او لدې سیاسي مسله نه جوړوي. ویل کېږي چې تیر کال هم په جرمني کې د نوي میلادي کال تر رسیدو په مراسمو کې هلته ورغلو په ناغوښتونکو له ګڼ شمېر ښځو سره جنسي زور او زیاتی کړی، خو ځینې خبري رسنیو تر ډېرې مودې په دې اړه له رپورټ ورکولو ډډه کړې وه.
نن سه شنبه په بروسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه پیلېږي چې تمه د افغانستان په اړه به هم پکې بحث وشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له شلو نیولې تر 50 تنه وسلوال هره ورځ په بېلابېلو پوځي عملیاتو کې وژل کېږي. د جرمني حکومت پرون خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د جنسي تیری او قتل په تور د یوه افغان کډوال له نیول کېدو باید سیاسي مسأله جوړه نه شي. وروسته له هغه چې د ازبکستان سرپرست ولسمشر شوکت میرزیایف د دغه هیواد د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې، څارونکو د دغو انتخاباتو په بېلابېلو اړخونو انتقاد کړی دی. د روسیې حکومت وایي د سوریې له حلب ښاره په بشپړ ډول د دولت د مخالف وسلوالو د ایستلو په اړه له امریکا سره خبرې کوي. او د فرانسې صدر اعظم مانوئل والز اعلان وکړ چې د دغه هیواد د جمهوري ریاست لپاره په ټاکنو کې ګډون کوي. غربي مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ نوري اس نوري ته بغواک شو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو ترمنځ اړیکې د افغانستان د جګړې په اړه د راپورونو پر سر خړپړ شوي. بریتانوي ګارډین ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، د امریکا پاوځ په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول هڅه کړې چې د جګړې په اړه پر عامه معلوماتو کنټرول ولري. دې مسلې له لویدیځو ادارو او سازمانونو سره چې د پیښو په اړه د پاوځ د رسمي بیانونو خلاف مختلف معلومات خپروي د پاوځ اړیکې خراب کړې دي. ګارډین په دې اړه د یوې وروستۍ پیښې یادونه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قمندان جنرال جان نیکلسن یې دې ته اړ کړی و چې پر دې غور وکړي چې د کابل یوه پوځي اډه د ملګرو ملتونو پر مخ وتړي یا یې ورته لاسرسی محدود کړي. دا خبره په دې پوځي اډه او د ملګرو ملتونو په اداره کې یو شمېر سرچینو چې هویت یې پټ ساتل شوی ګارډین ته کړې ده. د ګارډین په لیکنه دغه لانجه د 13 سپتمبر میاشتې په وروستیو کې هغه وخت راپورته شو چې ملګرو ملتونو په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. واشنگټن په ټینګار ویلي چې وژل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي وو. ګارډین د ائتلافي ځواکونو د یو چارواکي له قوله لیکي چې ویلي دي دغه لانجه د دې څرګندونه کوي چې د امریکا پوځ غواړي چې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو جزئیات او د دې هیواد ټول وضعیت خپل کنټرول لاندې ولري. ګارډین د نړیوالو ادارو او د امریکا د پوځ ترمنځ راپورته شوی اختلافاتو په اړه د کندوز د تیر کال د پیښې یادونه کړې چې د بې پولي ډاکترانو پر یوه روغتون د امریکا په هوایي بمباري کې 240 کسان وژل شوي وو. د ګارډین په لیکنه د امریکا پوځ د دغه پیښې په اړه شپږ میاشتې وروسته یو راپور خپور کړ چې پکې د بې پولي ډاکترانو د ټولنې چې دغه روغتونه چلاوه ډېرې پوښتنې بې ځوابه پرېښې وې. پوځ دغه راز د دې ټولنې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون غوښتنه چې د دغه پیښې په اړه د یو خپلواک څېړنې ترسره شي هم رد کړه. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د خزینه پولیسو پر ستونزو په یو مطلب کې په کونړ ولایت کې پر دغې ستونزې ډېر تمرکز کړی او لیکلي دي چې امینه یوازینۍ خزینه پولیسه ده چې هڅه کوي د جنایي پیښو د څېړلو لپاره د ځان لپاره یو ملګری پیدا کړي خو نه یې شي موندلی. ورځپاڼې لیکي امینه هغه وخت یوازې پاتې شوه چې یوه همکاره چې د ډېر عمر و په دې وروستیو کې مړه شوه. امینه وال سټریټ ژورنال ته ویلي هغه میندې او پلرونه چې فکر کوي په ټولنه کې یو څوک دي خپلې لونې د پولیسو په ماموریت کې یوازې نه پرېږدي، په دې معنی چې له نه واده شوو نجونو باید سړی لاس پرې مینځي او هغوی چې واده دي مېړونه د کار ته نه پرېږدي. پاتې کېږي یوه ډله ښځې چې هغه هم کونډې دي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د کونل د امنیې قمندان عبدالحبیب اسید خیلی خبره هم راخیستي چې ویلي دي موږ په دې بریالي نه شو چې د امینې د مرحوم همکارې ځایناستې پیدا کړو. امینه وال سټریټ ژورنال ته ویلي د پخپله هم ډېر هڅه وکړه پر کلیو وګرځېدل خزو سره کښېناسته هغوی ته په پولیسو کې د خدمت او ښې تنخوا او نورو امتیازاتو وویل خو داسې ښځه پیدا نه کړه چې له دې سره یو ځای د پولیسو کارونو ته اوږه ورکړي. وال سټریټ ژورنال لیکي د بهرنیو مرستندویانو له هلو ځلو سره سره چې په افغانستان کې د قانون د تنفیذ په ځواکونو کې د نارینهو تر څنګ د ښځو د شمېر د زیاتوالي لپاره یې کوي، پر کونړ سربیره د افغانستان اکثره نور ولایتونه هم له دغې ستونزې سره مخامخ دي.
ازادي راديو ته غواګیست د لخرګا په بولان کې سرحدي پولیسو او په بشران کې ملي اردو او د ملي امنیت خاصو ځواکونو پرمختګ کړی دی او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي. زموږ همکار الیاس دایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی وایي په یادو سیمو کې د جګړې له امله هر څه وران شوي او د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ کور په کور جګړه روانه ده. په دې اړه راپور د هغه ځوان په ژړا پیلېږي چې پلار یې تازه د ماین په یو چاودنه کې وژل شوی.
د بولان د اوسیدونکو اتویش کلن رحیم الله د خپل سپینږیر پلار پر بې پښو تک جړ جسد وشکې تویوي. هغه د کور څخه دیګونه او لوښي راټولول چې د سختو جګړو له امله بولان پرېږدي او لشکرګاه ته کډه بار کړي، خو په خونه کې ځای پر ځای سوی مین پرې وچاودېد، پښې یې پرې سوې او د سختو ټپونو له امله ځای پر ځای سا ورکړه. د دریم امنیتي او زیاړوند د سیمه کې د اموی ټانګونو ډزو او مین چاودنو پرته نور څه نه دي پاتم. په بولان کې هم خلک نسته، خو دلته په جګړه بوخت سرحدي پولیس وایي په هر کور او کوڅه کې مینونه دي چې په تیرو دوو میاشتو کې نږدې 50 نفرو ته چې اکثره ماشومان او سپین ږیري دي مرګ ژوبله اړولې ده. پلشکرګه کې د جلو مرستو د روغتون یا ایمرجنسی وی سرچینې ازادي راډیو ټول په تیرو دوو میاشتو کې دوی ته د نظامیانو په شمول تر 2000 ډیر ملکی کسان ټپیان ورور سوي دي چې ځینې ژوند خو ډیرو یې خپل پښه او لاسونه د لاسه ورکړي دي. کچوم سره دی پولیسو د چانجیر د سړک په لویدیز طرف کې لږ پرمختګ کړی دی، خو لدی ځای غزیدلی سړک او د شاوخوا نړیدلی چورسوي دوکانونه پر دې سیمه د تیرسی وحشت او جګړې کیسې کوي. وسلوال یو یو خو افغان ځواکونه پریمانه ډزې کوي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې مرمۍ چیرې ځي او پر کومه سیمه لګیږي. څو ورځې کېږي چې د کار میوند تر څنګ د شفق دوهم په نوم عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي ځکه ډیر کرار پر مخ ځي چې کورونه او کوڅې له ماینونو ډکې دي او د انجینری ډلې او امکانات هم د هغو ماینونو په نسبت کم دي چې وسلوالو په یادو سیمو کې په ځانګړي ډول کورونه او کروندو کې ځای په ځای کړي دي. په هلمند کې د څلورمې سرحدي لوا قمندان سمونوال ظاهر ګل مقبل چې په بولان کې د روانو عملیاتو مشري کوي وایي جګړه سخته ده، ځکه وسلوال کوڅه په کوڅه مقاومت کوي او په کورونو کې ډیر زیات ماینونه کرل سوي دي.
تاسو هم اوس ګورئ چې موږ په عملیاتو کې یو، کور په کور جنگ ده. هر ورځ موږ درې کوره څلور کوره موږ کشروي لرو. د یو خونه دښمن کوشش کوي چې د خلکو کورونه استفاده وکړي، حتی د موږ ملکي خلک سنګر د خپل سفر ګرځوي. نو دغه د جنگو سخت جنگ ده د کور په کور. انشاءالله زه د خلکو ته وعده ورکوم چې په نږدې کې به ډېر غټ عملیات شروع شي او خلکو به ټول په آرام ژوند وکړي.
څه باندې یو کال وړاندې د نادالي او مرجې څخه د لشکرګاه په لور د پیل سوي جګړې پای ته رسېدل اوس د ورځو او میاشتو تر انتظار وتلې خبره ده. دولتي مسؤلین وایي په روان ژمي کې به د شفق دوهم د عملیاتو په ترڅ کې لشکرګاه ته نږدې ځینې مرکزي او جنوبي ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له ولکې وباسي، خو په بولان کې د روانو عملیاتو په وړاندې د وسلوالو کور په کور مقاومت د دې جګړې د لا سختېدلو او پیچلتیا نشري. محمد الیاس طیب، د ازادي راډیو هلمند.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
له یو نیم کال راهیسې د روسیې په اکوپیسک ښار کې د هغو ولسو کسانو محاکمه روانه ده چې چارواکو په زندان کې د بلوا په تنظیمولو تورن کړي دي، خو مدافع وکیلان وایي د اکوپیسک په کمپ کې شپږ نومي زندان کې د 2012 میلادي کال د بندیانو اعتراض د ناوړه چلند او شکنجې پر وړاندې غږ پورته کولو. د بشري حقونو فعالان وایي د روسیې په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند په یو سیستم بدل شوی چې د دغه هیواد په ټولو زندانونو کې عملي کیږي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه راپور وړاندې کوي.
روسی چارواکي د اورالس د کوپیسک خارګوټي په کم شپږ نومي زندان کې د 2012 کال ناکراری یو تنظیم شوی بلوا غني. خو د بشري حقوقو فعالان او د زندانيانو خپلوان وایي بنديانو د دوامدار شکنجې پر وړاندې غږ پورته کړی دی. شاوخوا یو نیم کال کېږي چې د دې پیښې په تړاو د نیول شوو 12 کسانو محاکمه دوام لري او فعالان وایي ډېره کمه تمه لري چې په دې قضیه کې به عدالت راڅرګند شي. د اروپا د زندانونو د قضایي دعوو په شبکه کې د روسي استازي الکسی لفټیف چې د پورسک د زندان د پیښې محاکمه ساري ازادي راډیو ته وویل:
Мы считаем, что само по себе обвинение и уголовное преследование заключенных
مش په دې باور یو چې پر زندانیانو دا تورونه او د هغوی جنایي محکمه هیڅ توجیه نه لري. هغه ځکه چې زندانیانو له خپلو حقونو څخه د دفاع په لړ کې مظاهره کوله، ځانونه یې له شکنجې ساتل او هغوی دا کار په سوله ییزه توګه کاوه.
روسی چارواکو د پورسک د زندان د مظاهرې له پیښې وروسته د دې زندان مسؤول میخانوف له خپلې وظیفې څخه د ناوړه استفادې او له زندانیانو او د هغوی له خپلوانو سره د ناوړه چلند له امله درې کاله له وظیفې لرې کړ. خو فعالان او د زندانیانو خپلوان وایي د میخانوف لرې کول له سزا څخه د هغه د ژغورلو لپاره د څارنوالانو یوه دسیسه وه. په 2013 کال کې کله چې د زندانیانو کورنۍ خپلوان خبر شول چې په کمپ شپږ نومي زندان کې یو څه روان دي، هڅه یې وکړه چې ځانونه زندان ته ورسوي خو پولیسو یې مخه ونیوله. د زندانیانو خپلوانو وویل چې پولیسو په ناڅاپي ډول د دوی پر وړاندې زور زیاتی پیل کړ، یو شمېر کسان یې ووهل او د هغوی موټران یې مات کړل. د بشري حقونو فعاله اوکسانا تروفانوه هم په دې شیبه کې هلته وه.
Внутри колонии была акция протеста. Да, я согласна.
د زندان په داخل کې مظاهره روانه وه. مظاهره پرته له دې چې چا تنظیم کړی وي په خپل پیل شوه. له زندانیانو سره ټلیفونونه نه وو.
د هغو 12 کسانو په ډله کې چې د پورسک د زندان د پیښې په تړاو محاکمه کیږي، 12 زندانیان او 15 هغه کسان شامل دي چې غوښتل د وضعیت د معلومولو لپاره ځانونه زندان ته ورسوي. د بشري حقونو فعاله اوکسانا تروفانوه وایي د پورسک په زندان کې د بندیانو شکنجه په یو سیستم بدله شوې ده او دا سیستم د روسیې په ټولو زندانونو کې عملي کیږي.
مسودان یازی د ژوند پرنګونه کې لیوی ډیزاینر سره غږیدلې.
د ژوند رنګونه
نوم می حیا دی ز ماسلای ما او د دې ترڅنګ د کالی ډیزاین کوم ډیزاینر ایم کالی طرح کوم مختلف بلابل ډیزاینونه ماکسی پنجابی دامن غربی سټایل او د موږ خپل افغاني سټایل مکس کوم او دا غنی و نوې طرح جوړوم.
دې حیا جانې کته د طرحی په اړه کړه ته ورچ دا څنګه د تاسو انګیزه پیدا شو چې یو ډیزاینر اوسه دا مز دکړه غواړي ک ان څه کته تن استاس د فخیدل دي. بالکل دکړه واڑی خو بعضی کسان بیا فطری شکل باندې په ذوق پورې اړه لري. د انسان په ذوق او شوق او په خپل سلیقه باندې اړه لري. مله وړکتو په لدی سره مینه درلودل او څنګه چې د مور او دوی میوای ویتل وړکتو په دې ډیر خوښېدل چې د سکالی او د شین واغونه چې د بل چا نه نو چې کله ورو ورو غوټېدم دا مینه می نورم ډېرېدل او په کسبي شکل می چیرته نه د زده کړې ځکه متاسفانه موږ تاسو په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې موږ خورا کم بخشونه لرو د زده کړې لپاره. نو په دې برخه کې ما زده کړه نه ده کړې، یوازې د خپل ذوق مې چې کم دی، د خپل شوق او د خپل هغه خدایي استعداد چې کم یو دی.
او څنګه مثلا تاسو کومو شرکتونو سره قرارداد هم لرئ؟ یعنی عملاً هم کار کوئ که یوازې ځان لپاره او د کورنۍ لپاره کالي ډیزاینوي؟
عملاً مې کار کولو تقریبا یو نیم کال مخکې. زه او زما یو ملګری و، موږ په پېښور کې بوتیک لرو او له کراچۍ او لاهور څخه به موږ هغوی ته په خپل چونه بم لیگل مختلفه کمپنیانه وی هغه به از مونږه کالی جوړول. اوسم هغه از ما ملګری ال تشته ده، خو اوس یو څه مشکلات لو عمل زلت نشه مطلب. نو اوس ما هغه کار پری فیدی یوازې ځان ته اوس جوړوم. خو یعنی په فکر کې می دی او پلان کې می دی چې ان شاء الله آینده کې ز خپل برانډ ولرم او دا نورم پر مخ بوزم.
او اوس په افغانستان کې چې موږ ګورو کنه ځوانان مثلا د ډیزاین په برخه کې او طراحي کې دومره ډیر کار نه کوي نسبت نور رشتو ته ډیر مصرف دي. تاس په نظر دغه رشته څومره خاده او څومره اړینه ده چې ځوانان په دې برخه کې هم کار وکړي؟
زما په نظر خو ډېره مهمه ده، ځکه چې زموږ تاس مارکیټو ته ډېر بې کیفیته لباسونه راوړل کېږي چې له وخت له مور نه تېرې. خو زما په اند دا یو مهمه هغه ده چې باید هر ځوان خپلو کالیو ته، خپلې سلیقې ته پام وکړي، که جلۍ کاله کړي. او مهمه برخه ده که دولت په دې برخه کې ښه اقتصادي پلانونه ولري او ځوانانو ته شته. زما په څېر ډېر ځوانان تر ما بااستعداده، که په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي زموږ تجارت به په دې هم پیاوړی شي.
مننه چې ازادي راډیو را اوس هم بله نیم ساعته مجله د سلطان محمد سرور په کوربتو پیلیږي. مهرباني وکړئ سرور صاحب.
ستانیسه صاحب عزیز تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه شنبه 16 قوس و 6 دسامبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. وزیران خارجه ناتو در گردهمایی در بروسلز موضوعات ثبات و امنیت افغانستان را مورد بررسی قرار می دهند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان می گوید هر روز از 20 تا 50 شورشی در جریان عملیات در مناطق مختلف کشور کشته می شوند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گشایش می یابد. حکومت جرمنی هشدار داده که قضیه متهم شدن یک جوان افغان به تجاوز جنسی و قتل یک دختر نباید به یک مسئله سیاسی مبدل ساخته شود و اتحادیه اروپا می گوید پیروزی شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات روز یکشنبه که کدام رقیب عمده در آن نداشت نشان می‌دهد که این کشور به اصلاحات دوامدار نیاز دارد. مشروع اخبار. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید هر روز از 20 تا 50 شورشی در جریان عملیات در مناطق مختلف کشور کشته می‌شوند. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، همچنین بر رادیو آزادی گفت اردوی ملی هم تلفات روزانه را متحمل می‌شود، اما به گفته وی این شمار در حال کاهش یافتن است.
ما هر روز از 20 تا 50 شورشی را ما پایدار می‌آوریم. ما فقط بعضی روزها از 2 تا 12 نفر همینطور در بعضی مواقع ما تلفات داریم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می افزاید که سربازان اردوی ملی در حال حاضر در وضعیت تهاجمی قرار دارند و در ادامه عملیات شفق دو چندین منطقه از وجود شورشان پاکسازی شده است. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گشایش می‌یابد، اما انتظار می‌رود افغانستان و حضور آینده ناتو در این کشور فردا چهارشنبه در نشست وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی به بحث گرفته شود. از جانب افغانستان، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه در این نشست اشتراک می‌کند. در آستانه این دور اجلاس وزیران خارجه ناتو، یانس استولتنبرگ منشی عمومی این پیمان نظامی دیروز دوشنبه اطمینان داد که اداره جدید امریکا همچنین به حمایت از افغانستان ادامه خواهد داد. حکومت جرمنی هشدار داده که قضیه متهم شدن یک جوان افغان به تجاوز جنسی و قتل یک دختر نباید به یک مسئله سیاسی مبدل ساخته شود. پلیس میگوید این جوان پارسال به جرمنی آمده و در ماه اکتبر بر یک دختر محصل 19 ساله تجاوز کرده و سپس او را به قتل رسانیده است. جزئیات در مورد هویت این پناهجوی افغان نشر نشده، اما پلیس میگوید وی به جرمش اعتراف کرده است. پس از این رویداد شماره از گروه‌های سیاسی در آلمان سر و صدا برپا کردند و حکومت را به خاطر راهکارهایش در برابر پناهجویان مورد انتقاد قرار دادند. اتحادیه اروپا میگوید پیروزی شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات روز یکشنبه که کدام رقیب عمده در آن نداشت نشان می‌دهد که این کشور به اصلاحات دوامدار نیاز دارد. یک سخنگوی اتحادیه اروپا در اعلامیه خود گفت که مقامات ازبکستان باید به این ضعف و کاستی توجه مؤثر داشته باشند و اتحادیه اروپا آماده همکاری در این زمینه است. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است که نبود رقابت واقعی در این انتخابات رای دهندگان را از فرصت شنیدن نظریات بدیل محروم ساخت. اتحادیه اروپا اشاره می‌کند که در آستانه این انتخابات اصلاحات قابل ملاحظه، خصوصا گام‌های برای بهبودی فضای تجارت، نظام عدلی و قضایی، وضعیت کارگران، محاسبه اداری و مبارزه علیه تروریسم برداشته شده است. اتحادیه اروپا می‌گوید این اصلاحات باید برای تقویت حکومتداری مردم سالار و انکشاف اقتصادی و اجتماعی در ازبکستان ادامه یابد. روسیه میگوید در مورد خروج کامل شورشیان مخالف دولت سوریه از شهر حلب با آمریکا گفتگو میکند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید که گفتگوها در این مورد امروز و فردا در ژنو برگزار خواهد شد. تا حالا واشنگتن از حامیان مخالفین رژیم سوریه به شمار میرود. واشنگتن که از حامیان مخالف رژیم سوریه به شمار می‌رود در مورد واکنش نشان نداده است. در این اواخر نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهور سوریه در حمایت نیروهای هوایی روسیه پیشروی‌های در حلب داشتند. گروه‌های مخالف رژیم اسد این را رد کردند که شهر حلب را ترک می‌کنند. آنها می‌گویند بر 30% این شهر هنوز هم تسلط دارند. وزارت دفاع روسیه ادعا میکند که در حمله مخالفین رژیم سوریه یک کارمند صحی این کشور روز دوشنبه در شهر حلب کشته شد و دو کارمند دیگر زخمی شدند. اردوی روسیه کشورهای غرب را به حمایت از مخالفین رژیم سوریه متهم کرده است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه میگوید نیروهای مخالف رژیم سوریه به صورت عمدی یک شفاخانه محلی را که غیر نظامیان را معالجه میکرد هدف حملات راکتی قرار دادند. و مینوئل والز صدر اعظم فرانسه اعلان کرده است که نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال 2017 کشورش خواهد بود. والز که 54 سال عمر دارد امروز سه شنبه از مقام صدارت فرانسه کنار می رود تا برای مبارزات انتخاباتیش تلاش کند. او در یک سخنرانی در شهر اوری چنین گفت:
Je suis candidat à la présidence de la République.
من نامزد ریاست جمهوری فرانسه هستم. من این توانایی را در خود می بینم. این آرزو را دارم که برای کشورم خدمت کنم. این تصمیم و آرزوی من فراتر از حرفها و کلمات است. این یک اعتقاد کامل است. مینوئل والز ماه آینده با رقیبش از حزب سوسیالیست فرانسه رقابت خواهد کرد و بالاخره انتخابات ریاست جمهوری این کشور در ماه‌های اپریل و می برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان و اکنون هم توجه کنید به گزارش وضعیت آب و هوا از همکارم خلیل سلطانی.
سلام. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی میشنوید. شنونده های عزیز، فیض‌آباد با میان گردیز غزنی برای 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارد. فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین منفی 5، آسمان صاف. با میان بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 1، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. کابل، قندهار، هرات، جلال آباد و مزار شریف برای 12 ساعت آینده دارای هوای معتدل می باشند. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 5، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 9، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان همچنان آفتابی. اوقات خوش.
ساعت 7:38 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزیران خارجه ناتو در گردهمایی در بروسلز موضوع ثبات و امنیت افغانستان را مورد بررسی قرار می دهند. وزارت دفاع افغانستان از عملیات جدید در مناطق مختلف خبر می‌دهد و اتحادیه باربری افغانستان هشدار می‌دهد که اگر حکومت از اخاذی‌های غیر قانونی جلوگیری نکند، آنها تا اخیر همین ماه تمام موترهای باربری را متوقف خواهند ساخت. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را می‌شنویم.
مجیب رحمان،
خودت چی کار بار می‌کنی؟
من از خوجرواش هستم، چهار جریب زمینه کار می‌کنم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، خواهید شنید که مجیب رحمان در زمین خود چی کار می‌کند. با ما باشید. وزیران خارجه ناتو در بروکسل گرد هم آمده اند تا در کنار مسائل مهم دیگر درباره افغانستان هم بحث و گفتگو کنند. امروز سه شنبه روز اول این نشست است و فردا روز بحث در مورد ثبات و امنیت افغانستان. پیشاپیش منشی عمومی ناتو بر رادیو آزادی گفته است که هم کشورهای اروپایی و هم اداره جدید آمریکا با ادامه حمایت از حکومت و مردم افغانستان متحدند. بیشتر از مصطفی صدیقی بشنوید که برای پوشش خبری این نشست کلیدی در بروکسل است.
نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم رسما آغاز می شود. امنیت و ثبات در افغانستان از موضوعات کلیدی مورد بحث این نشست است. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در یک نشست خبری یک روز پیش از آغاز این نشست گفت که در دو روز دوم آن با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و جنرال جان نیکلسن قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان و نیز اسماعیل راماز نماینده ارشد ملکی ناتو در این کشور در مورد بررسی اوضاع امنیتی افغانستان بحث خواهند کرد. استولتنبرگ افزود که در دیدار با آقای ربانی عمدتاً در مورد حمایت هرچه بیشتر از نیروهای افغان و نیز روند اصلاحات در افغانستان بحث خواهند کرد، مواردی که به گفته او به ادامه حمایت بین المللی نیاز دارد. استولتنبرگ در جریان نشست خبریش به خبرنگاران گفت که ماموریت ناتو در افغانستان مهم است. او افزود حضور ناتو در افغانستان نشان دهنده تعهد دراز مدت ما در امر مبارزه با تروریسم است. همچنان حضور ما در افغانستان به ایجاد ثبات در منطقه و نیز جلوگیری از سرازیر شدن مهاجران و پناهجویان کمک می‌کند. بحث در مورد افغانستان در چارچوب نشست ماموریت حمایت قاطع با اشتراک نمایندگان از 28 کشور عضو ناتو و همه شرکای خارج از چوکات ناتو که در افغانستان سرباز دارند به روز چهارشنبه صورت می‌گیرد. در حال حاضر نزدیک به 13,000 نیروی بین المللی در چارچوب ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می‌کنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان 19 عملیات را در مناطق مختلف افغانستان آغاز کرده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت سربازان اردوی ملی در وضعیت تهاجمی قرار دارند. به گفته وی برای محدود ساختن نفوذ طالبان مسلح عملیات های نظامی افزایش خواهد یافت. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
وزارت دفاع افغانستان میگوید هدف از عملیات هایی که تازه راه اندازی شدند از بین بردن اداره ها و مراکز رهبری و تبلیغات طالبان مسلح است. اردوی ملی افغان در اوایل ماه قوس عملیات شفق دو را در سرتاسر افغانستان آغاز کرد. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع میگوید عملیات ها بر اساس چگونگی وضعیت امنیتی ولایت ها کاهش یا افزایش خواهد یافت.
ما توسط ازی عملیات ها توانستیم که پچیراگام را در ولایت ننگرهار تصفیه بکنیم، تگام را در ولایت بدخشان تصفیه بکنیم، همچنان ولسوالی های دیگه که به نام گیزاب ولایت دایکندی تصفیه شد. اطراف شهر لشکرگار ما در شعای 5 کیلومتری بیرون از کمربند شهر شروع به تصفیه و تلاشی کردیم. نادعلی که دشمن بسیار فعالیت های تهدید آمیز داشت، ما در اونجا فابریکا های بزرگ مهندسازی از واره ما در 24 ساعت گذشته از بین بردیم.
معاون سخنگوی وزارت دفاع همچنان افزود اردوی ملی در جریان عملیات هایش تلاش میکند ولسوالی های را از طالبان پس بگیرد که در نزدیک شاراها واقع شدند. با گفته محمد رادمنش، با پاکسازی این راه‌ها اکمالات اردوی ملی به خوبی صورت می‌گیرد.
ما اکنون در برابر دشمن از تهاجم استفاده می‌کنیم و دشمن تاب مقاومت را در برابر نیروهای قهرمان اردوی ملی ندارد. هر اولسوالی که از نگاه استراتژیکی برای ما اهمیت داشته باشه، ما هم اولسوالی ها را که راه‌های عبور و مرور و راه‌های نمبر یک از او بگذره، ما او را در تحت پلان خود داریم.
اما سالا در افغانستان در فصل زمستان عملیات ها کاهش میابد، اما امسال اردوی ملی افغان میخواهد اقدام های نظامی را علیه شورشیان بیشتر سازد. وزارت دفاع ملی میگوید در افغانستان همه روز از 20 تا 50 شورشی کشته میشوند که شمار زیادشان خارجی هستند. محمد رادمنش به نمایندگی از وزارت دفاع همچنان میگوید تعداد تلفات اردوی ملی هم در یک روز از 2 تا 12 تن میرسد، اما به گفته ای وی این شمار در حال کاهش یافتن است.
همکارم جاوید نعیمی گزارش میداد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید هر روز از 20 تا 50 شورشی در جریان عملیات در مناطق مختلف کشور کشته میشوند. اجلاس وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز در بروکسل پایتخت بلژیم گشایش می‌یابد، اما انتظار می‌رود افغانستان و حضور آینده ناتو در این کشور فردا چهارشنبه در نشست وزیران خارجه پیمان اتلانتیک شمالی به بحث گرفته شود. حکومت آلمان هشدار داده که قضیه متهم شدن یک جوان افغان به تجاوز جنسی و قتل یک دختر نباید به یک مسئله سیاسی مبدل ساخته شود. اتحادیه اروپا میگوید پیروزی شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات روز یکشنبه که کدام رقیب عمده ای نداشت، نشان میدهد که این کشور به اصلاحات دوامدار نیاز دارد. روسیه میگوید در مورد خروج کامل شورشان مخالف دولت سوریه از شهر حلب با آمریکا گفتگو میکند. وزارت دفاع روسیه ادعا میکند که در حمله مخالفین رژیم بشار اسد یک کارمند صحی این کشور روز دوشنبه در شهر حلب کشته شد و 2 کارمند دیگر هم زخمی شدند. و مانوئل والز صدر اعظم فرانسه اعلان کرده که نامزد ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده در کشور خود خواهد بود. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. از اینکه با ما هستین از همراهیتان تشکر میکنیم. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این مطبوعات و نشرات را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در یک مقاله تحت عنوان روابط امریکا با سازمان ملل متحد در ارتباط به گزارش‌ها از جنگ در افغانستان به تیرگی گرایید است به نشر رسانده در قسمتی از آن می نویسد. نیروهای نظامی امریکا در افغانستان تلاش می‌ورزند تا کنترل بر ارائه معلومات عام درباره جنگ افغانستان را افزایش دهند و یا در این ارتباط محدودیت‌های وضع کنند. این مسئله روابط بین ادارات و سازمان‌های غربی را با قوای نظامی آمریکا در افغانستان تیره ساخته است، زیرا این سازمان نهادها معلومات را برخلاف اعلامیه‌های رسمی نیروهای نظامی آمریکا به نشر می‌رسانند. روزنامه گاردین در این مقاله از حادثه اخیر یاد کرده که جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا در افغانستان را واداشته بود تا دروازه یک قرارگاه نظامی را بر روی سازمان ملل متحد ببندد و یا دسترسی به آن را محدود سازد. این مطلب را منابع از داخل این قرارگاه و اداره سازمان ملل متحد به روزنامه گاردین بیان کردند. به نوشته روزنامه گاردین، این جنجال در اواخر ماه سپتامبر امسال زمان بالا گرفت که سازمان ملل متحد در یک گزارش ادعا کرد که در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در شرق افغانستان 15 غیر نظامی کشته شدند. واشنگتن تاکید کرده بود که افراد کشته شده اعضای گروه تندرو دولت اسلامی یا داعشند. روزنامه گاردین از قول یک مقام بلند رتبه نیروهای ائتلاف برابری ناتو در افغانستان می نویسد که می گوید این مسئله نماینده آن است که نیروهای نظامی امریکا در افغانستان می خواهد که جزئیات عملیات خود و یا در مجموع وضعیت در این کشور را تحت کنترل داشته باشند. روزنامه وال استریت جورنال مقاله ای را درباره مشکلات پلیس زن در افغانستان به نشر رسانده است. نویسنده در این مقاله به مشکلات یک پلیس زن در ولایت کنر تمرکز کرده می گوید آمنه یگانه پلیس زن در ولایت کنر است که تلاش می کند برای تحقیقات جنایی در این ولایت همراه پیدا کند، اما تا هنوز موفق به این کار نشده است. روزنامه در ادامه این مقاله می نویسد آمنه پس از مرگ یک پلیس دیگر که یک زن محسن بود تنها ماند. آمنه به روزنامه وال استریت جورنال گفت والدین که فکر می کنند در جامعه از احترام برخوردارن هیچگاهی حاضر نمی شوند که دختر خود را در ماموریت پلیس تنها بگذارند. به این معنا که دختران ازدواج ناشده که می خواهند در صفوف پلیس خدمت کنند از شوهر دست بشویند، زنان متأهل را شوهرانشان نمی گذارند و در نتیجه صرف زنان بیوه باقی می مانند. آمنه این یگانه پلیس زن در ولایت کنر در ادامه بر روزنامه وال استریت جورنال گفت او هم تلاش انفرادی کرده، به روستاها رفته، با زنان نشسته و با آنها درباره خدمت در صفوف پلیس، معاش و امتیازات آن صحبت نموده، اما زنی را پیدا نکرده که با او یک جا به خدمت در صفوف نیروهای پلیس ادامه دهد. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد با وجود تلاش های کشورهای کمک دهنده در ارتباط به افزایش نیروهای پلیس زن در چوکات قوای تطبیق قانون، بغیر از کنر سایر ولایت افغانستان هم به این مشکلات روبرو اند.
اتحادیه های باربری افغانستان می گویند اگر حکومت از اخاذی ها جلوگیری نکند، آنها تا اخیر همین ماه تمام موترهای باربری را متوقف خواهند ساخت. از سوی دیگر اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم اخاذی را یکی از مشکلات عمده سکتور خصوصی عنوان می نماید. در این حال مقامات افغان می گویند حکومت پلان دارد تا هرچه زودتر به این مشکل نقطه پایان بگذارند. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتندا از کابل.
اخذ پول به گونه غیر قانونی از موترهای باربری، تکس شاروالی، فیت خدمات شاروالی، تکس های ترانسپورتی، تکس وزارت مالیه، تکس ترانسپورت، اخذ محصولات گمرکی از جمله مشکلات هستند که اتحادیه باربری از آن شکایت دارد. اعضا و مسئولان اتحادیه باربری روز دوشنبه در یک نشست در کابل گفتند که آنها حاضر هستند که هر نوع مالیه و تکس را به گونه قانونی به حکومت بپردازند، اما آنها حاضر نیستند که به گونه غیر قانونی پول بدهند. طلا محمد عثمان زئی رئیس اتحادیه گفت اگر حکومت به خواسته های آنها توجه نکند آنها وسایلشان را متوقف می سازند.
اگر این مشکل تا 22 قوس سال روان حل نشود فعالیت های خود را در تمام افغانستان و خیبر پشتونخوا متوقف می کنیم و با استفاده از حق مدنی خود به خاطر حل این مشکل با گونه مسالمت آمیز ترانسپورت را متوقف می سازیم.
جول ترانسپورت متوقف کرو.
آنها همچنان گفتند که شکایتشان را چندین مرتبه به ادارات مربوطه ارائه کردند، اما به خاطر حل آن از سوی آن ادارات کدام اقدام صورت نگرفته است. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند سکتور خصوصی به خاطر رساندن خدمات تکس و مالیه میدهند، اما آنها حاضر نیستند که به گونه غیر قانونی پول بپردازند. خان جان الکوزه معاون این اتاق:
او تکس های هستند که از ما گرفته میشه، از مثلا تکس ترانسپورت، تکس شاروالی، تکس فدامه، تکس ترافیک، تکس بیمه و ده ها تکس دیگه هستند که دولت از ما میگیره. در قانون مارکت او تکس هایی که در مقابل خدمات میشه جواز است که خدمت نباشه او تکس باید کسی نگیره.
آقای الکوزی همچنان گفت حکومت در حال از دریوران موترهای باربری مالیه ثابت میگیرد که همکنون حدود 13,000 موتر باربری به خاطر نبود کار متوقف هستند. در این حال مقامات افغان میگویند حکومت به خاطر حل مشکلات سکتور خصوصی یک پلان را ترتیب کرده و اراده قوی هم دارد که هر چیز زودتر عملی گردد. گردد. امید میثم معاون خانگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
شخصی هم که در شورای اقتصادی برگزار شد، رئیس اجرایه به نهادهای مربوطه هدایت‌های لازم را داده است که در خصوص همکاری‌های همه جانبه را با هموطنان ما داشته باشد. در سکتور خصوصی یک ضرورت اساسی و مهم است، در او مورد توجه از جانب حکومت صورت می‌گیرد.
این در حالی است که پیش از این نیز سکتور خصوصی به خصوص مسئولان فابریکه ها از نبود امکانات مانند زمین، نبود برق، امنیت، زیربناها شکایت داشتند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت آلمان میگوید نباید از متهم شدن یک افغان به تجاوز و قتل یک دختر در این کشور مسئله سیاسی ساخته شود. پلیس آلمان روز جمعه یک پناهجوی افغان را که 17 ساله است به اتهام قتل و تجاوز جنسی بازداشت کرد. اکنون حکومت آلمان میگوید نباید از این قضیه جنایی مسئله ساخته شود که روی پلیسی مهاجرت تأثیر بگذارد. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
این روزها در برخی مناطق جرمنی تجاوز جنسی و قتل یک محصل دختر که یک پناهجوی افغان به ارتکاب آن متهم شده غوغا برپا کرده است. برخی از گروه‌هایی که مخالف مهاجرت به جرمنی هستند بیشترین قضیه را به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان مسلمان به آن کشور دامن می‌زنند. پلیس روز جمعه یک پسر 17 ساله افغان را که پارسال به جرمنی رسیده بود به اتهام قتل و تجاوز جنسی بر یک دختر بازداشت کرد. آزمایش DNA بالای این پسر با آزمایشی که از محل تجاوز و قتل به دست آمده مطابقت دارد. ماریا لادنبرگر دختر 19 ساله که محصل طب بود در 15 اکتبر امسال نخست مورد تجاوز قرار گرفت و سپس جسد وی از دریا پیدا شد. با گسترده ساختن این رویداد از سوی شمار از مخالفین مهاجرت در جرمنی، استیفن سایبرت سخنگوی حکومت آن کشور میگوید اگر این پناهجوی افغان مجرم شناخته شود مطابق قانون مجازات شدید خواهد شد. اما وی گفته است نباید فراموش کرد که جرم احتمالی توسط یک افغان را به گروهی از افغانها و پناهجویان ارتباط داد. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش می‌دهد شمار از شهروندان جرمنی حکومت این کشور و برخی از رسانه‌ها را متهم می‌کنند که از گسترده ساختن این گونه قضایا جلوگیری می‌کنند تا جلو هر گونه واکنش سیاسی را گرفته باشند. انتقاد از رسانه‌ها در این مورد هنگام خیلی زیاد شد که گفته می‌شود در جریان شب سال 2016 صدها زن و دختر به وسیله پناهجویان که ظاهراً شهروندان کشورهای آفریقایی و عربی بودند مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند و رسانه‌ها این رویداد را تا چندین روز نشر نکردند. در مورد این پناهجوی افغان تا حالا نام از وی گرفتن نشده، اما وی به جرمش اعتراف کرده است. او پذیرفته که نخست بر ماریا تجاوز جنسی کرده و سپس او را کشته است. گفته می شود این افغان 17 ساله با یک خانواده جرمنی زندگی می کرد و در آنجا کدام کار مشکوک را انجام نداده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. از همراهی شما تشکر میکنیم و در این قسمت برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را با هم می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
اسم مجیب رحمان.
خودت چی کار بار میکنی؟
من از خوجرواش هستم، چهار جریب زمینه کار میکنم.
میشه بگویی که درباره یمی کار دهقانی که از چی وقت خودت به کار میبری تا چی وقت کار میکنی و یک دهقان لازم است چی کارا رو مثلا در نظر بگیره؟
زمینداری وقت نداره. 24 ساعت که در زمین که کار کنی 24 ساعت کار است. بازم قانونی ساعت 5 بجه نماز خوانده میپری تا که چشم کار میکنه در طرف شب. من کار میکنی بعد از
چقدر سال شده که خودت دمی کار دهخانی مصروف است؟
من تقریبا از خرد بچه بود هستم. حالا فعلا 40 سال هستم.
بازم این کار که میکنین تو اصلاتت قناعت بخش میباشه؟
خب پیش از اون نام 2014 شد و نام 2015 شد خوب نبود. حالا کمک کرد که شرایط خوب باشه. خوب است. زمینداری خوب چیز است.
وقتی که شما در کشت و کار شروع میکنین چی چیزا رو در نظر بگیرین که زمین چه قسم زمین باید باشه؟
زمین گل سیاه باشد، پرخور باشه. سابه ترکاری، نانا، گشنیج، نوشپیاز، کاهو، ریحان، ترکاری باب دیگه.
و وسایل زراعتی نسبت به سابق تغییر کده؟ وسایل یعنی راحت‌تر شده بر دیاقین یا چطور؟
تغییر خیلی می سابق گلاپوشی سر من گاو بود، سر خر بود. حالا یعنی می تراتر است، قلوه میکنه ساتکی. حالا خوب است. کار بسیار تغییرات آمده، یعنی در سابق کود، در سابق تقویه و بسیار چیز آمده. من تا او مزیره که سابق مداد و مزاله نیست. یعنی مثال تقویه میزنه انگور نقمه کنه، مزش کیفیت نداره، حتی مریض آمه کنه.
بیشتر دیاقین چی خوراک شان است؟
بیشتر من شروع میخورم.
بسیار تشکر، موفق باشید.
شنوندگان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگهای زندگی میرسیم به پایان مجله خبری امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود.